السلام علیکم ستړي مشه سهار مو بخیر ز صفی الله ستان اگزام تاسو زمونږه غله ازادي رادیو اورې نن د دلوي دروشتمه د فبروري 12مه ده په دې خبری پروګرام کې سید قادر جلالوف تخنیکی چارې مختوري او ریچې د افغانستان دفاع وزارت وی دی ورستیو شلو ورځو په پرلپسې عملیاتو کې لوسلوالو څخه د ورستیو خنړیو بریدونو غچ اخیسته ده. له موسکو لری یو مسافر وړون کې الوتکه پرون لویدلې او ټوله یو او یا سورلې وژل شوې ده. نور مهمه طالب هم درته خبرو خو تر ارزم مخکې خبرونه لمړی د خبرونو سرټکی ده. افغانستان دفاع وزارت وی له وسلوالو مخالفینو په کابل او نورو سیمو کې د هغوی د ورستیو بریدونو غچ اخیستی دی. په شارجه کې د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ د یو ورځنیو سیالیو دویمه لوبه پرون زیمبابوې وګټله. دا ټیمونه سبا بیا سره مخ کیږي او روسي چارواکي وایي موسکو ته نږدې د یوې مسافر وړونکي الوتکې د لویدو په پیښه کې د الوتکې ټولې سپرلۍ وژل شوي. پوره خبرونه د افغانستان د ملي دفاع وزارت وی په تیرو شلو ورځو کې د پراخو هوایی او ځمکنیو عملیاتو په ترڅ کې له وسلوالو مخالفانو د کابل د ورستیو بریدونو غچ اخیستی دی. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری پرون ازادي راډیو ته وویل په جنوب ختیځ او شمال ولایتونو کې په ورستیو عملیاتو کې سلګونه مخالف وسلوال وژلي او ټپیان کړي دي. په کابل کې پر انټر کانټینینټل او ورپسې د جمهوریت روغتون ته نږدې د وسلوالو طالبانو په بریدونو کې د ولسي خلکو په شمول 130 کسان وژل شوي وي. افغان ولسمشر محمد افغانی تر دې بریدونو وروسته له وسلوالو د غچ اخیستلو ژمنه کړې وه. د دفاع وزارت ویاند پر دې سربیره چې وایي له وسلوالو د بېګناه خلکو د وژنې غچ اخیستی وایي د جګړې په ډګر هم د وسلوالو فعالیتونه تر نیمایي زیات راکم شوي.
جګړې په ډګر کې زه تاسو ته ویلی شم چې د 50 او 60 سلنې ترمنځ د دښمن په فعالیتونو کې کموالی راغلی دی، ځکه دښمن ډېر تلفات لیدلي او هغوی نشي کولی چې مخامخ جګړه وکړي.
خو د فرانسې خبري اژانس په واشنگتن کې د ترهګرۍ په اړه د څېړنو یو مرکز په حواله وایي وسلوالو طالبانو هم د جنوري په میاشت کې تر 300 د زیاتو بریدونو مسؤلیت پر غاړه واخیست چې په دې میاشت کې بې سابقې دي. په شارجه کې د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ د یو ورځنیو سیالیو دویمه لوبه پرون زیمبابوې وګټله. د لوبې پچه زیمبابوې لوبډلې وګټله او لومړی د توپ وهنې پریکړه وکړه. زیمبابوې لوبغاړو په زړه پورې لوبه وکړه او د 5 لوبغاړو په سوځېدو یې افغانستان ته د افغانستان د تیرې لوبې هدف وټاکه، یعنې 333 منډې. په دې 333 منډو کې برنډن ټیلر 115 وکړې چې په مټ یې د لوبې غوره لوبغاړی هم شو. جالبه دا چې د زیمبابوې لوبډلې په دې لوبه کې د افغانستان ټول لوبغاړي په 109 منډو وسوځول او د افغانستان د تیرې لوبې د توپیر په څیر، یعنې د 104 منډو په توپیر یې دا لوبه له افغانستانه وګټله. د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ د 5 ورځنیو لوبو درېیمه یوه به سبا ماسپښین په 3 بجو په شارجه کې بیا پیل شي. د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې نن دوشنبه د پولیو یا ګزارن د واکسین فرعي کمپاین پیلېږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي شاوخوا 6 میلیونه ماشومانو ته به چې عمرونه یې له 5 کلنۍ کم دي په دې کمپاین کې د ګزارن د واکسین څاڅکي ورکړل شي. په عامې روغتیا وزارت کې د پولیو د ورکاوي د پروګرام یو مسؤول میرجان راسخ ازادي راډیو ته وویل دا کمپاین د روغتیا د نړیوال سازمان او یونیسف ادارې په همکارۍ ترسره کیږي. خغلی راسه خویل د نوې میلادي کال د پیل تر اوسه له دوی سره د ګزارن ناروغي 3 نوې پیښې ثبت شوې چې 2 په کندهار او 1 په ننګرهار کې ده. ورزو د نړۍ خبرونو ته. روسي چارواکي وایي موسکو ته نږدې د یوې مسافر وړونکي الوتکې د لویدو په پیښه کې د الوتکې ټولې سپرلۍ وژل شوې دي. دا الوتکه چې 15 مسافر او 6 عمله پکې سپاره وو پرون د موسکو له هوایي ډګر څخه تر پورته کېدو لږ وروسته لویدلې ده. د انتونوف ان 133 ډوله دا الوتکه د ساراتوف هوایي شرکت اړوند وه او د موسکو په 80 کیلومتره کې د ارګونو په نوم کلي کې لویدلې ده. روسي چارواکي وایي د دې مسافر وړونکي الوتکې د نسکورېدو د سبب په اړه څېړنې پیل شوې. د مصر پوځ وایي د سینا په نارامه ټاپو وزمه کې د عملیاتو په ترڅ کې 14 سخت دریځې وژلي او تر 100 زیاتې نیولې. د مصر پوځ پرون په یو خبر پاڼه کې وویل په دې سیمه کې د عملیاتو په ترڅ کې د وسلو د زیرمو موټرو او د تاریاکو د کاروندو په شمول لسګونه نور اهداف هم ویجاړ کړي. د پوځي عملیات چې د جمعې په ورځ پیل شوی و پکې د مصر هوایي سمندري او ځمکنیو ځواکونو برخه درلوده. د مصر ولسمشر عبدالفتاح سیسی د دې هیواد امنیتي ځواکونو ته امر کړی چې د دې میاشتې تر پایه پورې د سخت دریځې ورځې وځپي. السیسی د سخت دریځو د ځپنې لپاره د نومبر په میاشت کې درې میاشتنی ضرب العجل وروسته له هغې وټاکه چې وسلوالو د سینا په شمال کې په یو جومات کې په بمي چاودنه کې 311 کسان ووژل. دا د مصر په معاصر تاریخ کې تر ټولو مرګونې ترورستي حمله ګڼل شوې. ګمان کېږي په سینا ټاپو وزمه کې له داعش سره تړلو وسلوالو د خونړۍ حملې ترسره کړي. د سینا ټاپو وزمه له اسرائیلو او غزې له تړانګې سره پوله لري. وروستی خبر دا چې د عراق د نفتو وزیر وایي بغداد د بریتانیا د تیلو لستر شرکت برټش پټرولیم بی پی غوښتي چې د کردستان په کرکوک ښار کې د نفتو د استخراج د زیاتوالي په اړه خپلې څېړنې تکمیل کړي. کرکوک د تیر کال په اخر کې د عراق مرکزی حکومت تر خپل کنټرول لاندې راوست. تر دې مخکې د کرکوک له نفتو ډکې سیمې د عراقي کردانو په واک کې وې. د عراق د نفتو وزیر جبال اللعیبی د فرانسې خبري اژانس ته ویلي هیله مند دی چې د دې پروتوکول په اړه به د برټش پټرولیم یا د بی پی شرکت له رئیس سره چې ټاکل شوي راتلونکو ورځو کې کرکوک ته ولاړ شي خبرې وکړي. دا مهم خبرونه. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پانه www.azadiradio.org باندې لوستلی شئ. وړاندې په پروګرام کې اوریئ چې د افغانستان دفاع وزارت وایي په تیرو شلو ورځو کې له وسلوالو مخالفینو د هغوی د بریدونو غچ اخیستی.
د دښمن نه مو هغه غچ چې هغوی بې ګناه خل په کابل کې ووژل په هوټل کې د جمهوریت شفخانې مخې ته په دې شلو ورځو کې کاملا هغه غچ اخیستی دی. په لسګونو په سلګونو کسان د دوی وژل شوي دي.
د عامې روغتیا وزارت وایي نن د پولیو یا د ماشومانو د ګزارن پر ضد د واکسین پروګرام پیلوي. د روسیې چارواکي وایي مسکو ته نږدې د یو مسافر وړونکي الوتکې د لویدو په پیښه کې د دې الوتکې ټوله یو او یا سورلۍ وژل شوې ده. د ژوند په رنګونو کې هم اوري
را خرڅېدو پورې اړه لري. درې پیرې هم کوي چې خرڅ نه شي ما یوه پیر هم نه کېږي.
د تیږو کار ډېر سخت نه ده.
سخت څنګه نه ده؟ تیږې سره سړی جنګېږي. کمر وهه دا سخت نه ده. بیا موټر ته جګوه هلته کته کوه چې ناکام شي هر شی کولی شي. نس ډوډۍ غواړي.
یو ځل بیا مو ښه راغلاست کوم. د نن دوشنبه لومړی راپور مو داده. د افغانستان دفاع وزارت وایي د وروستیو شلو ورځو په پرله پسې عملیاتو کې له وسلوالو څخه د وروستیو خونړیو بریدونو غچ اخیستی دی. په داسې حال کې چې د افغانستان له بېلابېلو ولایتونو څخه د پرله پسې جګړو او ناامنیو راپورونه ورکول کېږي. د افغانستان د دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د شمال، جنوب او ختیځ کې د پرله پسې پراخو عملیاتو له امله د مخالفو وسلوالو جګړه ییز وړتیا په سلو کې 50 یا شپېته کمه شوې ده. تفصیل اجمل اند وړاندې کوي.
د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیري ازادي راډیو ته ول د جګړې په ډګر هم دا اوس د پراخو ژمنیو عملیاتو اغیز محسوس او د جګړې په ډګر کې د وسلوالو فعالیتونه په سلو کې 50 نه تر شپېتو رقم شوي. افغان دفاعي او امنیتي ادارې وایي دوی چې لا د مخې ژمنی عملیات پیل کړي وو د کابل خونړیو بریدونو وروسته یې شدت ورکړی. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری وایي په تیرو شلو ورځو کې توانېدل چې په بیلابیلو سیمو کې له وسلوالو مخالفانو څخه د وروستیو خونړیو بریدونو غچ واخلي.
د اخیرو شلو شپو کې موږ ډېرې لاسته راوړنې لرو او ډېر ښه عملیات مو ترسره کړي دي او د دښمن نه مو هغه غچ چې هغوی بې ګناه خل په کابل کې ووژل په هوټل کې د جمهوریت شفخانې مخې ته رئیس جمهور چې ویلي وو چې موږ د دښمن نه غچ اخلو موږ په دې شلو ورځو کې کاملا هغه غچ اخیستی دی. په لسګونو په سلګونو کسان د دوی وژل شوي دي او یا ټپیان شوي دي. د ماریبې د صاف نه خارج شوي دي او ډېر تلفات یې ورکړي دي.
د دفاع وزارت وایي وروستي عملیاتي د پسرلي تر پیلېدو مخکې په هغه ولایتونو متمرکز دي چیرې چې په زیات اندازه ګواښونه شته او یا د حکومت وسلوالو مخالفانو مرکزونه پکې دي. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیري له ازادي راډیو سره په خبرو کې په شمال ولایتونو جوزجان، بدخشان، تخار، سرپول، فاریاب او بغلان کې د پراخو عملیاتو او بریاو یادونه وکړه. ویل چې په تیرو درې اونیو کې دغلته لسګونه وسلوال چې بهرني هم پکې شامل وو په مځکنیو او هوایی عملیاتو کې وژل شوي. نوموړي همدارنګه په غزنی کې د عملیاتو یادونه وکړه. ویل
د دې ترڅنګ موږ د دوا اونۍ په غزنی ولایت کې عملیات درلودل چې د دوه اونیو په موده کې 240 نفره د دښمن وژل شوي. په لسګونو کسان یې ټپیان شوي دي او په لزګونو موټر او موټر سایکل او وسلې د اغونه منتلا سره غلي دي.
خاغلی وزیر زیاته کړ چې دوی په ژمي کې واسي عملیات نه کوي بلکې په بیلابیل ولایتونو کې د نظامی واحدونو په اکمالولو او پیوړی کولو هم کار کړي. بل خو د حکومت وسلوالو مخالفانو د زیاتیدونکو هوایی بریدونو او پوځي عملیاتو په اکسل عمل کې په ګړمیشتو سیمو کې بریدونو ته زور ورکړي. د فرانسې خبری اژانس په واشنگتن کې د ترهګرۍ د څېړنې د یو مرکز په حواله وایي چې یوازې د جنوري په میاشت کې د 422 بریدونو مسولیت وسلوالو طالبانو منلی چې د دې څېړونکو ډلې په وینا په جنوري میاشت کې د شمیر به سابقه دي. افغان او امریکایي چارواکي په دې باور دي چې روان 2013 میلادي کال به په افغانستان کې د روانې جګړې د لوري د بدلیدو کال وي، خو یو شمیر څېړونکي وایي نتیجه چې هر څه وي خو روان کال به په بیلابیلو سیمو کې جګړې تودي او بشري تلفات به زیات وي. د افغانستان د تحلیلګرانو د شبکې څېړونکي کیت کلارک د فرانسې خبری اژانس ته ویلي داسې ښکاري چې افغان حکومت او مخالفانو دواړو جګړې ته زور ورکړی او دواړه خواوې د یو بل خلاف د جنگیدو نوې تکتیکونه خپلوي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
مننه چې ازادي رادیو ته غوږ یاستئ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي افغان او پاکستانی چارواکي پر هغو مسئلو چې افغان لوري ته لومړیتوب لري موافقې ته نه دي رسیدلي. د دغه وزارت ویان شکیب مستغنی د یکشنبې ماسپښین په کابل کې خبریالانو ته وویل دواړه لوري سولې او یووالي عمل ګډ پلان د مذاکراتو د دوام په اړه هم موافقه نه ده کړې. په ورته وخت کې د نړیوالو چارو یو شمېر کارپوهان وایي کابل او اسلام آباد باید د نړۍ سیمې او افغانستان ستونزې په اړه په لوړه کچا خبري وکړي. په دې اړه رحمت الله افغان رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وای په دې وروستیو کې په اسلام آباد کې د افغانستان او پاکستانی پلاوی ترمنځ خبرو کومه مطلوبه نتیجه نه ده ورکړې. د دغه وزارت وایان احمد شکیب مستغنی د یکشنبې په ماسپښین کابل کې خبریالانو ته وویل پاکستانی لوري د افغانستان د حکومت غوښتنو ته واضح او روښانه ځواب نه دی ورکړی او هغه څه چې افغان لوري ته لومړیتوب درلود ورکې پرمختګ نه دی سوی.
ما شاهد هیڅ پیشرفتی
هغه وای موږ نتیجه محوره مشخص په خپل وخت په ځانګړي توګه له تروریزم سره مبارزې د تاوتریخوالي په کمولو او د سولې لپاره جوړجاړي اقدامات چې د افغان حکومت لومړیتوبونه وو موافقې ته نه دي رسیدلي. نو له همدې عمله د عملګډ پلان د کار د دوام لپاره هیڅ پریکړه نه ده سوې. دوه اونۍ وړاندې اسلام آباد او کابل د سولې او یووالي عملګډ پلان په چوکاټ کې درې ناستې وسوې چې وروستۍ هغه یې د شنبې په ورځ په اسلام آباد کې د بهرنیو چارو د مرستیالانو په کچه تر سره سوه. په اسلام آباد کې د دوه ورځنیو خبرو په اړه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان محمد فیصل هم پر خپل ټویټر ولیکل چې پر ځینو مواردو موافقې وشوې خو پر یو شمېر نورو مسایلو لا هم کار ته اړتیا ده. په همدې حال کې د ولسی جرګې دوهم مرستیال محمد نذیر احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې اسلام آباد د افغانستان په ډېرو ستونزو کې لاس لري او دې موضوع په اشارې سره وایي چې ښایي خبرې دومره ژر نتیجه هم ورنه کړي. خو دا چې ولې د دواړو هیوادونو ترمنځ تګ راتګ بې نتیجې پای ته ورسېدل او د پاکستان د دوګونی سیاست پرته نور مسایل هم رول لري، په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلوماټ دغه پوښتنه داسې ځوابوي.
افغانستان مازلې یو وخت مازلې ده، بیا را تکراروم دغه مازلې افغاني دي، منطقوي دي، فرا منطقوي دي. روسیا په دې کې دخیل دي، امریکا دخیل دي، ایران دخیل دي، پاکستان دخیل دي، چین دخیل دي، سعودي دخیل دي. تر هغه وخت پورې چې یو تفاهم بین المللي د افغانستان په واره کې تسلیم او تسلیم نشي
پاکستان تل د افغانستان له لوري د تروریزم څخه د ملاتړ او دغه هیواد پر وړاندې د دوګونی سیاست په لرلو تورن سوی، خو اوس پر پاکستان د نړیوالو فشارونه د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې لا ډېرې ترنګلې او حساسې کړې دي. ښاغلی سیدی د موضوع ته په اشاره سره وایي چې د نړیوالو فشارونه زیاتېدل او د تروریزم پر وړاندې د همکارۍ لپاره د پاکستان مجبورول تر ټولو ښه لاره ده چې افغانستان یې باید مخې ته یوسي.
ازادي رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د ازادي رادیو د اوریدو لپاره انټرنیټ ویب پانه تا ورشه پته مو ده azadiradio.org. اوس هم فرشته جلال زی تا وګدو چې د افغانستان په اړه لوی دې مطبوعات کتلی.
ډیجیټل ژورنال خبرونه په 2013 میلادي کال کې د افغانستان پر امنیتی وضعیت مقاله خبره کړې چې په یو برخه کې راغلي. سره لدی چې امریکایي جنرالان باور دي چې سشکال به د افغانستان د جګړې لوری بدل شي او جنگي الوتکې د وسلوالو طالبانو پر پناځایونو او د مخدرو موادو پر فابریکو مکررن بمباردونه کوي، ځینې کسان خبرداري ورکوي چې په افغانستان کې روان جنگ په خونړي بنبست بدل شوی دی. ډیجیټل ژورنال په افغانستان کې د امریکا د هوایي قواو د قومندان بریډ جنرال لانس بنچ په حواله لیکلي چې وایي زموږ نوې پالیسي به د افغانستان د جګړې لوری بدل کړي او په دې کې شک نشته چې طالبانو دا بدلون احساس کړی دی. جنرال لانس بنچ د افغانستان لپاره د امریکا د ولسمشر نوې ستراتیژي ته چې هوایي قواو ته زیات اختیار ورکړي چې د طالبانو پر پناځایونو او د مخدرو موادو د تولید پر کارخانو حمله وکړي اشاره کړي او ویلي دي چې موږ خپل د سماغوغان ورته ایستلی او سش کال به لوبه بدل کړو. خو د خبرونې په لیکنه تر دې مخکې به د ژمي له رارسېدو سره د وسلوالو طالبانو حملې کمې دي او د جګړې ډګر به یو څه سوړ شو، خو سش کال وسلوالو طالبانو او داعش حتی د ژمي په میاشتو کې هم خپلې حملې نه دي بندې کړي. نقیبه ستا لوینی انقلاب جوړ شو. ګلوبل وایسز تر دې سرلیک لاندې په پاکستان کې د پښتنو پر ټولنیز وضعیت او د هغوی پر احتجاجي پرلټ چې د شنبه په ورځ د یوې میاشتې لپاره وځنډول سو معلومات خپاره کړي دي. په پاکستان کې د پښتنو احتجاجي پرلټ په ابتدا کې د نقیب الله مسعود د قتل پر ضد په اعتراض کې پیل شوی و چې په هغه هیواد کې د پښتنو لا درکه کېدو او غیر قانوني قتلونو پر ضد ژغونه یې اوچت کړل. د اعتراض کوونکو استازو وویل چې که د پاکستان حکومت له کړي ژمنې سره په یوه میاشت کې د هغوی غوښتنې عملي نه کړي بیا به د اسلام آباد په زړه کې احتجاج پیل کړي. د ګلوبل وایسز په حواله سره لدی چې د پاکستان د وګړو په سلو کې 15 پښتانه دي، هغوی په ډیرو ابتدایي شرایطو کې ژوند کوي او له ډیرو سهولتونو بې برخې دي. په پاکستان کې د پښتنو سیمې کله یو لوري د تروریستي حملو ښکار دي، له بل پلوه د تروریزم پر ضد د پاکستان د پوځ عملیاتو په ځانګړي ډول په قبایلو کې ډیر خلک کړول دي. د ګلوبل وایسز په لیکنه په پاکستان کې مشت پښتانه چې ډیر کله ملنډې پرې وهل کیږي او په ټولنه کې د هغوی مثبتې ونډې ته ډیر پام نه کیږي، غواړي چې بالاخره له قومي تعصب او نفاقه په پاکه ټولنه کې ژوند وکړي.
مننه چې ازادي راډیو ته غوښتست زموږ پروګرامونه په ازادي راډیو ډاټ اورګ ویب پاڼه نو هم لارس پټول افغانستان کې په 12 پګنې منځنۍ څپه او اف ام سره شر پین زبندې د راډیو لاري اوریدلای شي. اوس هم راځو یوې مرکې ته. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي نن دوشنبه په شمیر ولایتونو کې د پولیو ضد واکسین پیلوي او 6 میلیون ماشومان به واکسین کړي. د وزارت د پولیو یا د ماشومان د ګوزان ضد ملي پروګرام د عامه پوهاوي مسؤل امیرجان راسخ ازادي راډیو ته وویل په هغو ولایتونو زیات تمرکز لري چې پکې د پولیو ګواښ ډیر دی. خغلی راسخ سره می خبری کړی او د پولیو ضد واکسین د پایل او ننګونو په اړه می پوښتنه ترې مطرح کړی.
امیر روغتیا وزارت په پام کې لري چې د یونیسف او د روغتیا نړیوال سازمان په همکارۍ سره په هغو ولایتونو کې چې هلته د پولیو ویروس سره یا لوړ خطر شتون لري یا ګواښ شته هلته کمپاین پلي کوي، مخصوصا په جنوبي ولایتونو کې او جنوب شرقي او شرقي ولایتونو کې دا کمپاین پلي کیږي. نو زمونږ هدف پکې دا ده چې شاوخوا 6 میلیونه ماشومان او چې عمرونه یې د 15 کالو لاندې وي هغوی ته واکسین ورسوي د پولیو د څاڅکي واکسین.
تاسو ارزونې کړي دي، دا مو پیدا کړي ده چې په کومو ولایتونو کې د پولیو خطر زیات دی؟
بله، د پولیو ګواښ او خطر په جنوبي ولایتونو کې او جنوب شرقي او شرقي ولایتونو په ځینو ولسوالیو کې هلته ګواښته د دې پنده په دې معنی
مشخصا په کوم ولایتونو کې، مثلا د کوم ولایت په کومه سیمه کې که تاسو ته مشخص معلوم وي؟
کندهار، هلمند، زابل، په جنوبي کې دا ټول ولسوالۍ کې کمپاین پلي کیږي. همدارس په ننګرهار، په پکتیا، په پکتیکا، خوست او په ننګرهار، کونړ او د لغمان ولایت ځینی ولسوالۍ
مننه
او د کابل ښار او ځینی ولسوالۍ لکه سروبي او د نور شاوخوا ولسوالۍ.
مننه راسخ صاحب د زینو ریپورتونو په اساس چې موږ تر غلي خلکو شکایتونه کړي خصوصا په کونړ کې څو وار ما واوریدل زینو اوریدونکو ویل چې باید دلته کمپاین تطبیق شي په کندهار کې هم د پولیو په اړه باندې وو آیا واقعا دغه کمپاین د یو عادي ولایت او هغه چې ریسک او خطر پکې زیات ټول یو رقم تطبیقي
کمپاین د سیدا چې مخکې هغه ته پلان کیږي او هغه ته منابع ورته آماده کیږي په ټولو سیمو کې هڅه کیږي چې کمپاین تطبیق شي اما په دغه ولایتونو کې چې تاسو یادونه وکړه موږ د ځینو ننګونو سره مخ یاستو مثلا په کونړ په ننګرهار او په قندهار هلمند ځینې سیمې دي ځینې ولسوالیو کې چې هلته د نامنویو له وجې نه او همداراز د مخالفینو د نه ملاتړ له وجې نه ځینې کلسترونه او کلي د واکسین څخه پاتې کیږي دغه وروستۍ شمېره چې موږ راپور چې نن ورځ یې موږ ترلاسه کړ په دې کمپاین کې دا وښودل شو چې تقریبا د 6000 شاوخوا ماشومان نو ته کېدای شي لاسرسی شونی نه وي
څومره مثبت پیښې لیدل شوې دي بیا د اقل په دغو دوه لومړیو میاشتو کې د میلادي کال څومره پیښې ثبت شوې دي تاسو سره
د میلادي کال په پیل نه را په دې خو درې پیښې مثبت پیښې ثبت شوې دي چې دوه په کندهار کې دي یو په ننګرهار کې ده
و مردل چې نن په ټول افغانستان کې د پولیو فرای کمپاین پیلېږي او تمرکز یې په ولایتونو دی چې پکې د پولیو ګواښ تر ټولو زیات دی. په بلخ ولایت کې سلګونه تنو په پاکستان کې د پښتنو روانو احتجاجونو په ملاتړ لاریون ترسره کړ. لاریون کوونکو د پاکستان حکومت په سیمه کې د ترګری په ودی او په افغانستان کې د تروریستي فعالیتونو په ترسره کولو توران کړ. مجیب الرحمن حبیبزی په دې اړه بلخ ریپورت را لېږلی.
د بلخ ادبی خوځ غړو او د مزار شریف سلګونه تنو سیدونکو په اسلام آباد کې د پاکستان حکومت پر وړاندې د پښتنو د احتجاج څخه ملاتړ وکړ. لا کابل سره سره په دې خوا زرګونه تنو پښتنو په پاکستان کې د اسلام آباد حکومتي ادارې پر وړاندې احتجاجونه پیل کړي او د پاکستان حکومت د پښتنو په قومي تصفیه تورنوي. پښتنو د خپل څو ورځو تظاهراتو په ترڅ کې پر لپسې د پاکستان حکومت په قبایلی سیمو کې د ترهګرۍ په وده د پښتنو سیاسونو واژنه او په سیمه کې د سختریزې په ترویج تورن کړ. په بلخ کې مظاهره چانو د پاکستان حکومت پر دې تورن کړ چې لا کلون را پدی خو افغانستان کې تروریستي کړنې تر سره کوي. په مزار شریف کې په همدې منظور د جوړ شوی لاریون مسؤل زبیح الله احساس داسې وایي:
موږ باید نور دښمن ته ځواب ورکو. افغانانو خپل دښمن پیژندلی او دا خبره هم پیژندلې چې موږ پرته له یو ملت د قوم په نوم باندې ژوند نشو کولای. موږ ماتیګو ترهګری نه منو.
په بلخ کې مظاهره چاند پاکستان حکومت په افغانستان کې د انتحاري او انفجاري حملو طرح او اصلي عمل بولي. په مزار شریف کې مظاهره چانو سره لدی چې په پاکستان کې د پښتنو د احتجاج د دوام غوښتنه وکړه. په کور دننه لټول افغانانو یو غوښتل چې د پاکستان د تروریستي او ترهګریزو فعالیتونو پر وړاندې ودرېږي. دوی وویل چې افغانانو اوس مهال خپل دښمن پیژندلی او په خپله خاوره کې د پردیو د تروریستي او بشر ضد فعالیتونو پر وړاندې به چوپه خوله پاتې نشي.
آزادی رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
ازادي رادیو ته غوښتل روسي چارواکي موسکو ته نږدې د یوې مسافروونکې الوتکې د لویدو د پیښې په اړه څېړنې کوي. دا الوتکه پرون د موسکو له هوایي ډګره تر پورته کېدو لږ وروسته ولویده چې پکې سپاره ټول یو اویا کسان ووژل شول. د روسیې د بیړنیو چارو وزارت وایي د سپرلیو مړي د الوتکې ټوټې او د الوتکې معلومات ثبت کوونکی تور باکس د پیښې په ځای کې موندل شوي. اجمل ان تفصیل وړاندې کوي.
روسی چارواکی وای مسکو ته نشتې د یوې مسافر وړونکو الوتکې د سقوط په پیښه کې د الوتکې ټول یو بیا سپرلې وشل شوی. د الوتکې 15 پته مسافر او شپږ تن عمله پکې و. د مسکو له هوایي ډګر څخه تر پورته کېدو لږ وروسته لویدل ده. د انټرفاکس خبري اژانس وای د انټونوف ان یو سلاته سلويخ ډول د الوتکې د ساراتوف هوایي شرکت مربوط و او پرون هغه مهال ولویده چې له مسکو څخه د اورال اورشک سیمیتاره وانه به. دا ساراتوف هوایی شرکت ویاندی یلنی برونو و پرون ناوخت د روسیې څلی رشتلویزون ته د پیښې پاړه ویل
چې برونو باوایی نن یوا این یو سلو ات سلویخ دول الوتکه چی پا یو شپیت و سوات سلور نمبر راجستر والا مسکاو ارشکتا روانه و چی دا مسکاو لحوایی دگر تر پورتکی دو چوده که ورسته ی علیکی دا هوایی ترافیک لسارون کسر پریشوی پا الوتکه که پینزش پیت مسافر او شپک تن عمل سپارو دا ساراتوف هوایی شرکت دا پیخی دا قربانیانو لکورنیو سره جور خواشی نیسرگندی انترفاکس خبری آژانس د بیړنیو چارو د ادارې د چارواکو لخلې ریپورت ورکړی چې الوتکه د مسکو جنوب ختیځ ته پاتیا کیلومتره کې د ارګونو په نوم کلی ته نږدې لویدلې ده. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف وایي ولسمشر پوتین د پیښې د قربانیانو کورنیو ته تسلیت ویلې او سوچي ښار ته یې خپل سفر لغوه کړی څو د پیښې څارنه وکړي. د روسیې څلیرش تلویزیون د پیښې د سیمې تصویرونه ښودلي چې پکې الوتکه په یو تش او واورو پوښلي میدانې لویدلې ښکاري. دا روسیه دا بیلنیو پیخو اداره وایی دا سپرلیو ملی او دا الوتکی یو تور باکس دا الوتکی دا ماتو گلو سر مندل شویدی. دا الوتکی زیاد سپرلی دا اورنبرگ و سیدون کی وچیری چی دا الوتک روانه و. دا اورنبرگ سیمایز حکومت نن دوشنبه پا دی سیمکی با تمیلن کرده. چارواکی وایی دا الوتکی دا نسکوریدو دا علت و سبب پاره چیرنی روانی دی.
راځو د مهمو خبرونو لاندې ستاسو د افغانستان دفاع وزارت وایي په تیرو شلو ورځو کې د پراخو هوایی او ځمکنیو عملیاتو په ترڅ کې له وسلوالو مخالفانو د کابل د وروستیو بریدونو غچ اخیستی دی. په شارجه کې د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ د ورځنیو سیالیو دویمه لوبه پرون زیمبابوې وګټله. دا ټیمونه به سبا بیا یوه لوبه وکړي. د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې نن دوشنبه د پولیو یا د ګزارن د واکسین فرعي کمپاین پیلېږي. روسي چارواکي وایي موسکو ته نږدې د یوې مسافر وړونکې یو اویا ټولې سپرلۍ د لویدو په پیښه کې وبخې. روسي چارواکي وایي موسکو ته نږدې د یوې مسافر وړونکې الوتکې د لویدو په پیښه کې د دې الوتکې ټولې یو اویا سورلۍ وژل شوې دي. د مصر پوځ وایي د سینا په نارامه ټاپو وزمه کې د عملیاتو په نتیجه کې شپاړس سخت دریځې وژلې او تر دېرشو زیاتې نیولې دي. د ایران قضاوی یو ایرانی تبره کاناډایی چې د جاسوسۍ په تور بندي او په زندان کې ځان وژنه کړې ده. او د عراق د نفت وزیر وایي بغداد د بریتانیا د تیلو لستر شرکت بریټش پټرولیم غوښتي چې د کوردستان په کرکوک ښار کې د نفتو د استخراج د زیاتوالي په اړه خپلې څېړنې تکمیل کړي. د مهمو خبرونو لنډیز مو واورید. دغه خبرونه د ازادي رادیو په ویب پانی www.azadiradio.org او فیسبوک پانی باندې لیدلای شئ. د فیسبوک پانی آدرس دی facebook.com/azadiradio.
د ژوند رنگونه
شاولی
د کور خرچ مصرف تاسو سره رقم برابروي
غیرش برابرو شول راوړو بس له خیر سره لګ لو بیا راوړو کچالو راوړو مستی چیرته ای هغه لګ واخلو راوړو نن دغه مصرف ته نور مصرف به موږ سره برابر کو
کار څوک یې تاسو کور کې پیسې وګټي
زوی مې د موټر دی نو موټر د چلای
په موټر کې چې وړي راوړي
ٹھیک
لکم جی راوړي د ٹھیک
لګره
بیا په دتیو موټر کې کنه یو موټر کې 200 روپے ګټه کیږي
یو موټر کې 500 شپږ سو روپے ګټي
د ورځې په څو موټر ته ګوري
را خرچ دو پورې اړه لري درې پیریم کوي چې خرڅ نه شي ما یو پیرم نه کیږي
د دې تیو کار ډیر سخت نه ده
سخت څنګه نه دل تیګ سره سړی جنگي کمر وها دا سخت نه بیا موټر ته جګاو الته کته کوا چې ناکام شر شي کولای شي نس جوړي وای
په ځوانۍ کې کوم کار نه ډیر خوښې دل کول دي
او خان بم بارکل وسل ګندا او بمول راو شکار بم راو
په کور کې څو مسیان ګورګان او د کسان دي
درې مل مسیان دي یو انجلې د سلور دوه مې انګاین دي
څنګه بیا غوډی ته دا سودا یې په کاری بازار کې کنه خپل پسیږي کې ته ورته راوړي
مونږه راوړي مونږ خزانه جي مونږ خزانه بیا چې لاړه چې غلطي به تر اتلای نشي
بیا چې ورته راوړي په ځړی
رخ راته وخی دا پلانکې رخ راته راوړي
دا کار باسان نه خپل تللی وای راوړي وای
خپل نه جي تلای نشي جیم نه و داریږي وای چې تر ګرځم
کته سې سره لار سي څنګه دا
مونږه چې سره لار مونږه چې دا دې کرا پر کوه ولې دا خپل بیا ځنه سوزاتې نه راوړي
د کرالو پاره غنه بیا
ما غیر نه خره کړی ما یې خوښ شای چې غواړي هغه ورته راوړي زنانه ته ور پیم نور کوم مګر مریض سواری
کوم. ازادي راديو ته غوښتل ازادي راديو په ټول افغانستان کې په دولت شپږنوي منځنۍ چپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. د ازادي راديو پروګرامونه هم درس په ازادي راديو ډاٹ اورګ ویب پاڼه باندې هم لوستلای شي. هم درس د ازادي راديو خبرونه په facebook.com/azadiradio د لوستلو وړ دي. وخت په افغانستان کې ونیمې بجې کېږي. په پوره توګه جو بیا ستاسو خدمت ته راشمه. د پروګرام په دویمه نیمایي کې به د انصاف په لټه کې او همداراز